پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستریم شاید از رادیو پی یو استودیو نموز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې هڅه کوو په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د حملې وروستي جزئیات او د دغې پیښې پر څرنګوالي له تاسو سره معلومات شریک کړو. یو شمېر نور مهم خبری مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي. د بلخ چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې د ولسو ولسي پاڅونوالو او یوه محلي پولیس غړي وژل سوي دي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي دي. سیاز دی رادیو ته غوښیاس د خبرونو پیل هم په یو عاجل خبر کو خبر ده چې د هرات چارواکي وایي چې په ګلران ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل سوي دي. چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې یو بل تن ټپي سوی هم دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي دي. څو تنه وسلوالو تیر شپه پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته تر سهاره روانه وه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان مالی خان یعقوبی ویلی چې په حمله کې د فراد مخابرات رئیس جمال الدین پاچا هم وژل سوی چې په پام کې ونند مخابرات وزارت په کلنی کانفرنس کې برخه واخلي. یو امنیتی سرچینه ویلی چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان ولایتونو د مخابرات رئیسان هم ټپیان سوی دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش نن سهار د پیښې ځای ته نږدې خبرلانو ته وویل
بیش از 100 تن از هموطنای ما نجات داده شدیم. در بینشان
تر سل و زیاد هیوادوال ژغورل شوی چې په هغوی کې د اته ښځو په ګډون شپاړس بهرني اتباع شامل دي. دوی خوندي ځای ته لیږدول شوي دي. تصفیه او تالاشي شپږم منزل ته رسیدلې. هڅه کوو پاتې برخې هم تصفیه کړو. تر اوسه د شپږو کسانو د ټپي کېدو او پنځو نور د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی.
د ازادي رادیو خبريال چې د پیښه په سیمه کې دی وایي چې نن سهار یو ور بیا د سپوکو وسلو ډزې پیل سوي او ګمان کېږي ځینې حمله کوونکي بل هم ژوند دی وي. تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې د ولسو ولسي پاڅونوالو او یو محلي پولیس ولس پولیسي پاتنوال او یو محلي پولیس وژل سوي دي. په شمال کې د پولیسو د 203 پامیر زون ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کسان تیر شپه په یو کور کې راغونډ سوي و چې اول مسموم سوي دي.
دغه کور ته وسلوان طالبان ورغلي. دغه اتلس کسان شهیدان کړي دي. دوی وسلې هم له ځانونو سره وړي دي. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
پولیس وی پوجل سو کې د شولګری ولسوالۍ قومي مخور حاجی حمید الله او د ولسی پاتنوالو ځای مشر هم شامل دي. د پیښه مسولیت روسه چانه دی منلې. د لوګر ولایت چارواکي ویل دروي ورځ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په سرخ ولسوالۍ کې چانیز عملیات روان دي چې په نتیجه کې اته وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. د ولی ویان سلیم سالینن ازادي راډیو ته ویل چې په روانو عملیاتو کې د سرخ ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي دي. د لوګر د ولی ویان زیاته کړه په دغو عملیاتو کې درې د مرګو بریدونو واسکټونه، دوره کیچونه، دولس کړی ماینونه، درې لوی بوشکی ماینونه، درې بورې چاودیدونکي مواد او نور پوځي تجهیزات د افغان قوو لاسته ورغلي دي. نوموړی وای په دغو سیمو کې د چچن جنگلوی دوه پوځي مرکزونه او د هغوی یو کورولا ډول موټر هم له منځه وړل سوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې ته دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي چې اکثره ملکیان دي. ترکیې پرون شنبه د هغې سیمې پر ضد تازه عملیات پیل کړل چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد جنګیالیو په ولکه کې دي. ترکیې دا عملیات له دې سره سره پیل کړي چې امریکا خبرداری ورکړې و چې دا کار به په سیمه کې بې ثباتي زیاته کړي. د کوردانو د خلکو د ساتونکو قیتو مشر بیروسک هاساکا د فرانسې خبري اجنس ته وویل د یوه ماشوم په ګډون اته ملکیان وژل سوي دي. زیاته کړه په وژل سو کې درې تنه جنګیالي هم شامل دي چې دوی ښځې او یو یې نارینه دی. د ډیموکراتیک اتحاد د ګوند چې د وای پی جی سیاسي څنګه ده ویلي چې د ترکیې په هوایي بریدونو کې 15 تنه ژوبل سوي هم دي. ترک چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله اوښتي خو وایي چې ټول وژل سوي او ټپیان کورد ملیشه دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی سره له کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. پنس پرون شنبه خبرلانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې بیا پیلېدو ته پوره ژمن دي. پنس تر مصر وروسته اردن او اسرائیل ته ځي. دا سفر په داسې حال کې دی چې د واشنګټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. سلګونو زرو ښځو او د هغو نارینه ملاتړو پرون د امریکا په څو ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ دورې له لومړۍ کلیزې سره پر یوه وخت مظاهرې وکړې. فعالانو وویل چې ټاکل سوې دغه مظاهرې نن هم دوام وکړي. د ښځو دغه مظاهرې د امریکا په شاوخوا 250 ښارونو کې وسوې او برخوالو د ټرمپ پر پالیسیو انتقادونه وکړل چې ویل چې د دغو سیاستونو له کبله ښځې کړېدلې دي. په واشنګټن کې د ډیموکرات ګوند سیاستوالو هم په مظاهرو کې ګډون وکړ. په 2018 میلادي کال کې هم ښځینه فعالانو مظاهرې کړې وې. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ ښار په مرکزي برخه کې پرون په یوه هوټل کې د اور لګیدو په نتیجه کې 2 تنه مړه سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي. د چک جمهوریت د عاجلو روغتیایي خدماتو یوې ویاندې یانا پوستو وویل چې د ایروستار ډیوډ هوټل په پیښه کې 2 تنه مړه سوي دي. د همدرز ول چې 40 تنه نور ژوبل سوي دي. د وژل سو کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د خبرونه کې تر ډیره هڅه کوي چې پر انټر کانټیننټل هوټل د عملی ورستی جزئیات او دغه پیخي د سرنګوالي په تړاو تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو. پر کانټیننټل هوټل د عملی پاړه له سیمینا د تازه حال سربیره به د دغه حمله پر سرنګوالي راپور او مرکه هم ولرو.
اول دا ضرورت او داسي او مهم هوټل امنیت او خصوصي کرکټ او هغه د اعتبار وړ دی او کنه دی یغه د اسپاری.
په هرات کې د ملکیانو په یو موټر چودنه شوې ده چې ورسته به جزئیات له تاسو سره شریکو. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ورستې معلوماتو مخې پر انټر کانټیننټل هوټل بریت لا هم دوام لري او په سیمه کې د سپکو وسلو ډزې اوس هم اوریدل کیږي. زموږ خبريال سبون کاکړ هم د شپه په سیمه کې د کاکړ سبا اول خوستړي مشه په خیر اغلی کې د شی ورستې جزئیات را سره شریک کړي چې لا هم په سیمه کې وضعیت څنګه ده.
بله جناب وصال صاحب، زه اوس د پیښ په ځای کې یم او ټول ازي وړاندې هم د سپکو او درنو وسلو فایرونه تر غوږو کېدل. نو داسې ویل کېږي چې په دې برید کې د نورستان، لوګر، بدخشان ولایتونو د مخابراتو رئیسان زخمیان شوي دي او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس په دې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. نو څنګه لکه څنګه تاسو هم په جریان کې چې د کورنۍ چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې او چې بریډ پای ته رسیدلې ولې چې په پیښه کې ما اوس ټول از دې وړاندې هم د فلیو او درنو وسلو فایرونه تر ور کېدل. نو
بله کاکر صاحب، له هوټل څومره کسان تر دې مهاله پورې ژغورل شوی دی او لا هم دغه لړۍ روانه ده؟ خلک د هوټل نه راوځي، امنیتي ځواکونه له خونه خوندي ځایونو ته انتقالېږي؟
بله لکه څنګه چې اوس هم تاسو د دزو زغونه اوري، تر اوسه پورې جنگ روان دی او د هوټل څخه څوک د راوتلو په حال کې نه تر کېږي. نو امنیتي چارواکي هم په دې اړه څه نه وایي.
امنیتي ځواکونو شمیر هلته په سیمه کې څومره دی او سویل کېږي چې لا هم څومره بریدګر په هوټل کې دن نه دي؟
امنیتی ځواکونو شمیر خو تر مشته نه دی معلوم، خو دوی وایي چې د امنیتی ځواکونو خوایي په انټر کانټیننټل هوټل کې تصفیوي عملیات روان دي او وایي ورستۍ پوړ کې اوس کوم ځای کې چې دغه انتحاري حمله کوونکي هلته رسیدلي دي او د کرشمیر د انتحاران پاړه اوس مور نه لرو.
بله بله،
لکه څنګه تاسو اوري د پیښو ځای څخه اوس هم فایلونه کیږي د شنو او درنو وسو.
بله بله، امنیتی ځواکونه اوس مهال هوټل ته داخل شوی دی دن ندی او کا چرته بهر نه دوی هڅه کوي چې د هوټل ګر چاپیره محاصره کړي او بریدګر لمنځه یوسي.
بله جناب وصال صاحب، د انټرکانټینټل هوټل مور هغه دی او امنیتی ځواکونه ویني چې پر بامونو باندې روان دي، خو پر مشخص ځایونو باندې دوی بریدونه کوي او هوټل هم د شاوخوا څخه تربیت لاندې دی او محاصره دی.
د بریدګرو په اړه څه ویل کیږي چې د دوی شمیر څومره دی؟ په دې اړه تر اوسه معلومات شریک شوي له تاسو سره؟
بله، امنیتي ځواکونه خو تر دې مهاله څه نه دي ویلي موږ ته چې د بریدګرو شمیر څومره دی، خو زه دا بار ته وایم چې اوس هم د ډزو اوازونه تر غوږو کیږي او امنیتي ځواکونه د انتحاریانو سره یا د بریدګرو سره په جګړه بوخت دي.
بله، د مرګ ژوبلې وروسته معلومات څه ده؟ کېدای شي دا هم سره شریک کړي.
نه، وروسته جزئیات خو نه لرو، خو دا څه ویل کیږي چې اولس نفر ته مرګ ژوبلا وشده، 15 وژل شوي دي او 6 زخمیان دي. سل نفر د دغه روغتون څخه ژوندي راځل شوي دي چې 14 بهرني اتباع دي او له دې ډلې څخه اته شدي او اته نارینه و.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب، نور جزئیات به وروسته واخلو. کورودن په همدې موضوع تمکیګو د کابل د ګرنیزیون قمندان وایي د انټر کانټینټل هوټل امنیتی مسولیت په داسې حال کې یو خصوصي امنیتی شرکت ته سپارل شوی چې دوی په جریان کې نه وو. افسلمان د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په همدې اساس په دغه هوټل د وسلوال برید پر مهال په سیمه کې هیڅ ډول امنیتي ځواکونه موظف نه ول. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون منشي وایي خصوصي شرکت ته د دغه هوټل امنیتی مسولیت سپارل غیر قانوني کار دی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور معلومات لري.
په مرکز کابل کې د انټر کانټینټل هوټل درې ونې وروسته لاغې وروسته د وسلوال برید لاندې راغی چې د دغه هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی و. د کابل د ګارنیزون قمندان افضل امان وایي دوی یو خصوصي امنیتي شرکت ته د کانټینټل هوټل د امنیت سپارلو په اړه نه دی خبر کړی شوی، خو د یو خصوصي شرکت سره قرارداد د کوم بنسټ لخوا شوی دی؟ ښاغلی امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حد مقامات بالای کار صورت گرفته. ما در جریان از دیگه اطلاع بودیم، فقط مقدر بالاخره اطلاع یافتیم که یک شرکت خصوصی دافت 3 هفته پیش تدابیر امنیتی ساعت گرفته بود.
د کابل د ګارنیزون قمندان تاییدوي چې په دغه هوټل کې د برید پر مهال په سیمه کې دولتي ځواکونه نه وو. ښاغلی امان د پیښې په اړه د استخباراتي بنسټونو د پخوانیو معلوماتو په اړه هم بېخبري ښیي. وایي ګارنیزون ته د حملې د پیښېدو په اړه اطلاعات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا تېره شپه شاوخوا 9 بجې وسلوالو حمله کوونکو په دغه هوټل حمله وکړه. د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي په وینا په دغې حمله کې تر دې دمه د یوې بهرنۍ مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیاندي. شپږ کاله وړاندې هم په دغه هوټل د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي وو. د هغې حملې وروسته په ښکاره دا هوټل د سختو امنیتي تدابیرو لاندې وو. په کابل کې د واقع انټر کانټینټل هوټل څخه د افغانانو تر څنګ یو شمېر بهرني وګړي هم استفاده کوي. له دې حملې وړاندې د امریکا سفارت په یوه اطلاعیه کې د اطلاعاتي بنسټونو د راپورونو له مخې ویلي وو ممکن وسلوال په 2 ورځو کې د کابل په هوټلونو حملې وکړي. په همدې حال کې یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساس له کابل نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان تیره شپه د دغه هوټل د پخلنځي له لارې هوټل ته ننوتی دي. د سرچینې په باور هوټل ته په ننوتونکو دروازو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو، خو په هغه لار چې وسلوال ننوتی دي په سمه توګه یې امنیت نه ونیول شوی. له دې سره د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبا هاشمی وایي د کابل ګارنیزون له خبرولو پرته د دغه مهم هوټل چارې خصوصي شرکت ته سپارل د امنیتي بنسټونو ترمنځ ژوره نه همغږي کوي. نو یا زادی رادیو ته ویل
د خصوصي شرکتونه هغه فعالیتونه چې د امنیتی پر مسایلو کې باندې وو لغوه شو چې ولسی جرګې نه نو اوس کچېری دي خپل ځان لپاره، یعنی د خصوصي سکتور امنیتی یعنی خپل ځان لپاره نيسي، دي خپل مسؤلیت لري. کچېری دغه موضوعات چې دشمن د دې موقعیت نه استفاده کوي دي خپل تر پښتنه لاندې راځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتی کمپنیو ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مسولیت سپارلو په اړه تر اوسه څه نه وایي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د دغې حملې په اړه څېړنې دوام لري.
و موردل چې د کابل د ګرنیزون قومندان وایي د انټر کانټینټل هوټل امنیتی مسولیت په داسې حال کې خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوی و چې دوی په جریان کې نه و چې په همدې اساس په دغه هوټل د وسوال برید پر مهال په سیمه کې هیڅ ډول امنیتي ځواکونه موظف نه ول. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو د امنیتي چارو کارپوهان په ورته وخت کې وایي چې پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی دی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وي داسې حمله له امکانه لرې ده. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته وویل له همغږۍ پرته یو امنیتي شرکت ته د داسې مهم ځای امنیتي چارې سپارل بله هغه امنیتي تېروتنه ده چې باید تعقیب او نتیجه یې له خلکو سره شریکه شي. یوسف خان ځدران په کابل کې د دغه وروستي برید په اړه د فقیر محمد فقیری نظر پوښتلی دی.
تاسو په جریان کې چې موږ دولت د جوړښت وخت نه تر نن پورې یعنې د بوم د اول کنفرنس نه چې جوړ شوی دی نہ دولت تا پاتې کیږي کارونه نه حکومت تا پاتې کیږي دا تر اوسه پورې په دې حالت کې روانه ده. اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم وکل امنیت او خصوصي کرکت ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته سپاري. دا چې وسپاره بیا دا شرکت چا ته مسؤلیت لري څه وایي اوس پرې دا حمله ده. تر اوسه دا اوس هم جریان لري ډزونه پکې کیږي بمونه پکې کلاسیږي. وزارت داخله وایي چې وخت خونساټو څلور نفره مړه کړل دا غسه یو ګډوډي ده.
بلې فقیر سه په دغه وسلوال برید کې احساس په نظر چا ناغېړي کړې ده او بل اخره څوک باید تعقیب لاندې راشي؟
بل شرکت مسئول ده چې اخستې ده دا شرکت سره چا معاملې کړې ده چا دا قرارداد وسره امضا کړای ده په شمول د مغه کسانو شرکت دا مسئول دي. د نورو امنیتي پولیسو یا د نور امنیتی ورګانو څومره
او دا چې د کورنیو چارو وزارت یا پټول کې امنیتی ځواکونه تر اوسه نه دوی توانېدلي دا وسلوال برید تر کنټرول لاندې راولي ستاسو په نظر د دې څه دلیل کېدلی شي؟
زړه دا چې خو څنګه کول په دې وټل کې ډېر لوی وټل دی یا چې ټوکې لري یا ځایونه لري په دې کې د ځان ورډونکو بلدیا ممکن وي د پخوانه نو دا وخت نه نیسي زر یې نه چې څنګه کولای یعنی په دې کې معاملې چې نه دا مسئولین دې وظیفه په غاړه ده چې دا خونسا کې دا ډېر مسئول نه بولم یو هوټل ساختمان ډېر مغلق دی ډېر دا ممکن دا اوس هم لا تصفیه نه کړی شي او دا چې دوی وایي چې څلور نه پرې دیان دقیق معلوم نه دي چې څلور دي درې دي دوه دي او پنځه دي دا شپږ دي دا هغسې ارکام تر اوسه دقیق شوي نه دي. اکثر وخت هم دا ووایي چې موږ دا څېړنه کوو بیا نتیجه خلکو سره شریکه وو پنځله سوکالو کې نه نتیجه چا سره شریکه کړې ده او نه یې خپلې غلطۍ ته ګوته نیولې ده او نه یې کړې دي هغسې یو غلط زمینه.
فقیر صاحب کا تخنیکي زاویه لږ وڅېړو څنګه وسلوال توانېږي چې دغه مهم هوټل او دا په داسې حال کې چې کلک امنیتي تدابیر لري ورسیږي ستاسو په اند دوی څنګه توانېدلی دي چې دغه ځای ته ورسیږي؟
په اکثره پېښې کې داخلي خپله نفر شریک دي هم تر اوسه یې نه دي پکړي یو پېښه هم د دې نه داسې نه شو واقع کېدای په داسې مهم ځای کې چې داخل ته لاس ونه لري.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری و چې ویلې پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وای نو داسې حمله له امکانه لرې وه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
مننه چې ازادي راډيو ته غوښتاست دا نور مطلب تاسو کولای شئ ته ازادي راډيو په ویب پاڼه کې هم ولولې پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځو یو نړیواله موضوع ته. د سوریې کورد وسلوالو ډلو ادعا کړې چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه افرین کې د ترکیې هوایي حملو ملکی وګړي وژلې دي. ترکی چارواکو تایید کړی چې هوایی ځواکونه یې د هغو کورد وسلوالو پر ضد هوایی عملیات کړي دي چې امریکایي ملاتړ کوي، خو ترکیه ترستان بولي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل د پراګ له سټوډیو را سره ده. تکل صاحب، د ترکیه د هوایی حملو هدف څه وو او آیا تلفات هم درلودل؟
سلام وصل صاحب، کورد وسلوال وایي چې د سوریې د افرین پر سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې دوی وایي چې لږ تر لږه 10 کسان چې اکثرا ملکی وګړي دي وژل شوي دي. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کوردانو د وای پی جی سیاسي څانګه ده وایي چې د ترکیې په هوایي حملو کې 25 تنه نور هم ژوبل شوي دي. تایید شوی چې ترکی جنگی جت الوتکو پرون په افرین سیمه کې چې د وای پی جی د کورد جنگیالیو تر ولکې لاندې د بمباري وکړه. دا ډله چې د امریکا له ملاتړه برخمنه ده د ترکیې له نظره یوه تروریستي ډله بلل کیږي. ترکیې وصال صاحب دا عملیات له دې سره سره پیل کړي چې امریکا خبرداری ورکړی و چې دا کار به سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. د کوردانو د خلکو د ساتونکو قطو یوه مشر بیروسک هکاسا فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د یوه ماشوم په ګډون اووه ملکیان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. هغه ویلي چې په وژل شویو کسانو کې درې تنه د دوی د ډلې جنګیالي هم شامل دي چې دوه یې ښځې او یو پکې نارینه دی. وصال صاحب
بله تکل صاحب، مننه. نو داسې ښکاري چې ترکیه د کورد جنګیالیو له دې ډلې سره عملا په جګړه کې ښکېل شوې ده، که څنګه؟
ترکیه لدینه مخکې هم د سوریې په خاوره کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده، خو اوس ترکیه چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله یې اړولې د دوی عملیاتو، خو وایي چې دغه وژل شوي کسان ټول کورد ملیشه دي. ترکیه چارواکو دا هم ویلي دي چې د سوریې د سرحد له بلې خوا د کورد جنګیالیو د سنګرونو نه د ترکیه پر قلمرو څلور توغندي لګیدلی دي، او په دې حملو کې یوازې یو تن د دوی په وینا برسیرن ټپی شوی دی. یعنی تقریبا ستاسو خبره صحیح ده چې د جګړې او حالت د دواړو اړخونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې رامنځته شوی دی. ترکیه چارواکو ویلي چې دا توغندی نن سهار وختي په کلیس نومي ښارګوټي کې پر دوو کورونو او په یو دفتر ولګید. د ترکی چارواکو په وینا د ترکی توپچی ځواکونو هم بیرته ځوابي ډزې وکړې. د ترکی دولتي خبری آژانس انادولو راپور ورکړی چې په سوریه کې د ترکی پلوی ځواکونو، چې البته دوی نوم نه دی اخیستی چې دا کوم ځواکونه دي چې په سوریه کې د ترکی په پلوی جګړه کوي، ویلي دي چې افرین سیمې ته یې نفوذ کړی او هلته د پرمختګ په حال کې دي. د وای پی جی د کورد وسلوالو ډلو پر ضد د ترکی صدر اعظم بن علي یلدرم هم ویلي دي چې د ترکی ځواکونو لخوا ځمکني عملیات ښایي نن چې د یکشنبې ورځ ده پیل شي. نو تقریبا د جګړې او حالت د دواړو اړخونو ترمنځ لکه تاسو چې ویلي رامنځته شوی وصال صاحب.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. کور ودان ژوندي اوسئ. زما همکار احمد تکلو چې د سوریې کورد وسلوالو ډلو ویلې چې دا کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه افرین کې د ترکیې هوایي حملو ملکی وګړي وژلې دي. بیا هم وایو چې په کابل کې انټر کانټینټل هوټل باندې برید لا هم دوام لري، او ویل کېږي چې هلته لا هم خال د ډزو اوازونه اورېدل کېږي، او لا هم په هوټل کې یو شمېر کسان چې هلته ول بند پاتې دي. جزئیات به په نورو خبری سرویسونو کې هم په ډېر لته سره شریک کړو. سمزو اقتصادي خبرونه ورو چې مرزي احمد زی چمتو کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د پاکستاني چارواکو د بیلابیلو فرمو له امله د افغانستان اتیا کانتینره تازه میوه بیرته له تورخمه جلال آباد راستنه شوه. د دغه خونی مرسیال خان جنرال کوزینن ازادي رادیو ته ویل له تیرې بي اونۍ راهیسې په تورخم کې د تازه میوو کانتینرونه بند وو، او هغې غاړې پاکستان ته د تلو اجازه نه ورکول کېده. ښاغلی الکوزی وایي اوس مهال پاکستان هغه هېواد ته د تازه وچې میوې د وارداتو په برخه کې یو پیچلی سیستم جوړ کړی چې له مخې باید د میوو د تیرو 15 کلونو د تولید کیفیت او روغتیایي خوندیتوب په اړه پوره معلومات موجود وي. الکوزی زیاتوي چې له دې امله افغان سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي، او په کار ده چې افغان حکومت هغه ستونزه ژر تر ژره هواره او یا هم له هغه هېواد سره ورته چلند وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سکل د هیواد په 24 ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو شپږ شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دغه وزارت وایین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکې د 400 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړې شوې چې لګښت د کرنې او مالداری وزارت لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی رستمی وایي په پام کې ده چې د روان لمریز کال تر پایه د اوبو رسولو نوي نورې شبکې هم جوړې کړي. نوموړی زیاتوي چې په 1906 نوي لمریز کال کې دوی د اوبو 2 کانالونه او د اوبو 310 زیرمې هم ګټې ته سپارلې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو شبکو کانالونو او زیرمو په جوړېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې کرنیزې ځمکې پراخې او تولیدات یې هم زیاتېږي چې د بزګرانو او په ټوله کې د هیواد له اقتصاد سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي بوړۍ 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 35 او 1 لیتر ډیزل 95 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 40 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
من چې ازادي رادیو ته غوږیست تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې کې هم ازادي رادیو سره اوسئ. همداشان زموږ د ویب پاڼې لري هم کولی شئ چې تازه معلومات او خبرونه ترلاسه کړئ. اوس هم یو اقتصادي موضوع، افغانستان بانک د جنوبي ولایتونو څخه راټول شوي 410 میلیون افغانۍ سوځولې دي. دغه زړې او ناچله پیسې د شنبه پورز مازیګر په کندهار کې د ملي شورا غړو، د مالی او عدلي وزارت استازو او د افغانستان بانک مسؤلین په حضور کې د افغانستان بانک په کوره کې وسوځول شول. محمد صادق رښتینی له کندهاره پر ډېر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان بانک عمومي مرستیال محمد قسیم رحیمی د دغه بانک نوټونو د سوځولو پر مهال وویل چې په تیرې وکال کې له جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 410 میلیون افغانۍ زاړه نوټونه راټول کړي وه. د رحیمی په وینا دغه 410 میلیون افغانۍ چې شاوخوا لزر بنډله کېدل د مالی وزارت د استازو په حضور کې وسوځول شول. د سرچینې په خبره په سوځول سو افغانیو کې لوی او کوچنی نوټونه هم شامل به. د وای د مرکز څخه یو باصلاحیت پلاوی کندهار ته راغلی وو تر څو هغه نامناسب او زاړه بانک نوټونه چې په تیرې وکال کې د کندهار په زون کې راټول شوي وه له منځه یوسي، چې اندازه یې تقریبا 410 میلیون افغانۍ کېږي. چارواکي وایي د نړیوالو نورمونو له مخې باید چاپ شوي بانک نوټونه له 3 کلونو زیات ونه کارول شي. د چارواکو په وینا خلک د پیسو ساتلو ته پاملرنه نه کوي چې له امله دغه پیسې ژر زړیږي. دوی له خلکو غواړي چې د خپل هیواد پیسې په یو ځانګړي جیبي باکس کې وساتي تر څو د ژر زړیدو څخه مخنیوي وسي.
په هرات کې د ملکیانو په یو موټر بمی برید شوی چې ویل کېږي پکې یو شمېر کسانو ته مرګ شوبله هم اوختي حسم وکړه. ډېره د خپل ځایي خبریال شاپور صابر سره خبرې وکړو، نور جزئیات ورڅخه واخلو، خو په دې چاره بریالي نه شو او د هغوی سره مو اړیکه وصل نه شوه. حسب وکړو په راتلونکو خبري سرویسونو کې په ډېره تاسو ته معلومات او وروستي جزئیات شریک کوم. داشان د کابل په انټر کانټینټل د پیښې په اړه هم شیبه په شیبه معلومات کولې شي. لازادي رادیو څخه زموږ لوي پانی څخه اتر لاسه کړی. اوس هم د کابل چاپ ورسپانه زما همکار اجمل تورمان اړولې دي.
کابل چاپ ورسپانه نن هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورسپانه په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه د شنبه په شپه په نیویارک کې جوړه شوه چې ګډون کوونکو یې له ناورین نه د افغانستان د وتلو او د سیمې د ثبات په هدف په نړیواله همکارۍ ټینګار وکړ. په سر مقاله کې راغلي ل شک پرته چې دغه غونډه کولای شول او کولای هم شي چې د افغانستان او سیمې د راتلونکو په اړه ماسر پیغامونه ولري، خو د سر مقاله لیکونکو په باور دا ښکاري چې لا هم د افغانستان د ناورین او ورپرې د اړوند مسایلو په اړه یو هر اړخیزه او یو لاس یو کړه نه ده موجوده. ورسپانه لیکي په دغه ځانګړي ناسه کې ګډون کوونکو هیوادونو لکه څنګه چې د افغانستان له ناوړه وضعیت نه یو روښانه تحلیل وړاندې نه شو کړای، دغه شانې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هم مشخصې لارې چارې په ګوته نه کړي او په ډیر عمومي ډول د دغه ناورین نه د وتلو لپاره یوازې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په همکاریو ټینګار وکړ. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، خو هیواد دغه غونډه د افغانستان لپاره خورا مهمه او د اهمیت وړ ګڼلې ده. هیواد لیکي په دغه غونډه کې په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ثبات نه یوازې د پاکستان په څیر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګټه هم دی، نو باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزې مرستې وکړي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا په دې تړاو د غونډې د نتایجو په اړه لیکلي دي. سرخط لیکي دغه ناستې وښوده چې ګډون کوونکي هیوادونو افغانستان د سیمې د تعامل مرکز ګڼلی دی، نه د تقابل. په مطلب کې د افغان ولسمشر د دفتر د مرستیال محمد هارون چخانسوري په اوله راغلي چې افغانستان غواړي د خپلو خلکو او د سیمې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. په مطلب کې د نوموري په حواله دا هم راغلی چې افغانستان په سیمه کې خپل سیاسي اهداف ته رسیدلې او ډیر ژر به داسې لوی اقتصادي طرحې پلی شي چې د افغانستان لیدلوری بیانوي. د مطلب لیکوال لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې سیمه ییز مشارکت او د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ همکاري د اړیکو د رامنځته کولو او پراختیا په برخه کې د مدل او نمونې په توګه یاد کړه.
وخت 12:30 بجې دی. اوس هم د خبرونو لنډیز درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل امنیتی چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په ژغورل سوو کې 14 تنه بهرني اتباع هم شامل دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګری ولسوالۍ کې ولسي پاتسنوال او یو محلي پولیس وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په څرخ ولسوالۍ کې چاینیز عملیات روان دي چې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي چې اکثره ملکیان دي. ترکیې پرون د هغې سیمې پر ضد تازه عملیات پیل کړل چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد جنګیالیو په ولکه کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره تر کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. سلګونو زرو ښځو او د هغو نارینه ملاتړو پرون د امریکا په څو ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ دورې له لومړۍ کلیزې سره پر یوه وخت مظاهرې وکړې. فعالان وویل چې ټاکل سوی دا مظاهرې نن هم دوام وکړي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزي برخې کې پرون په یوه هوټل کې د اور لګیدو په نتیجه کې دوه تنه مړه سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. د دې سات خبري برخه هم دومره وه. حدیث پر دې سټوډیو ته راغله چې تاسو ته نور بسته اونیس پروګرام وړاندې کړي. پر دې سب ستړي مشه
مننه کور وده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو محترم اوریدونکو، سړی مشه وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خلغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر په نننۍ خبرونه کې مهم یوې قدرمنې میلمنې ته بلنه ورکړي چې زموږ بلنه یې منلې او په سټوډیو کې راسره ده. زموږ نننۍ میلمه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤوله، یعنی تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو د برخې مسؤوله شریفه سلطانی ده. سلطانی صاحب خبرونه ته خراغلی.
تشکر. شما سلامت باشین.
بخیر باشین. پیش ازی که به شما بیایم سلطانی صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړئ او یک مشخصه پوښتنه لرئ. په نننۍ خبرونه کې معمولا په دریو مواردو باندې بحث کوو. یو دا چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لفظي او یا فزیکی خشونتونه ارقام داخلي چې دا زیات شوی دی او د قتل موارد دی. او دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته قضایا مراجعه کوي، دوی په څه شکل دی تر رسیدنه کوي په دغه مسلې سره غږیږو. ټلیفون شمیرې مو دی 0922255009940. سلطانی صاحب غوښتل مې په پیل کې دا راته ووایي چې تاسو ته مشخصا په کوم مواردو کې زیات قضیه تاسو سره ثبت کیږي او به ورسره برا شو چې په څه شکل دې تر رسیدنه کیږي په دې وخت کې مهرباني.
ها بسم الله الرحمن الرحیم. قضایایی که خاص خشونت‌های خانوادگی هستن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان همه ساله ثبت میشن و کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر خشونت‌های خانوادگی را از جمله موضوعات مهم حقوق بشری برش اهمیت قائل هست و کمیسیون حقوق بشر یک بخشی را به نام حمایت از حقوق زنان در چوکات و ساختار کمیسیون ایجاد کرده تا از طریق بخش ما بتوانیم به قضایای خشونت علیه زنان و برای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان کارهای بهتر و موثرتری را انجام بدیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان جهت موثریت کار ما یک فرمی را داریم که روزانه از اثر مصاحبه با قربانیان خشونت علیه زنان از این فرم‌ها استفاده می‌کنیم و یک بانک اطلاعات مشخصی را سال هاست که در کمیسیون ایجاد شده و قضایای خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات ثبت میشه. همه سال هزاران موارد خشونت علیه زنان ثبت میشه. تا 10 ماه سال 1396 همچنان به تعداد 3778 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که از این میان 1351 مورد آن خشونت های فیزیکی است. خشونت های فیزیکی بیشتر جنبه فیزیکی داره و از جمع خشونت هایی هستند که به شکل لد و کوب، ضرب و جرح و همچنان قتل زنان به وقوع میپیونده. در قدمی بعدی خشونت های لفظی روانی است که به تعداد 1093 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده و این خشونت ها بیشتر به شکل هتک حرمت، توهین، تحقیر و فحش دادن زنان در درون خانواده اتفاق مفته و این خشونت همچنان بستگی داره به عرف عنانات ناپسند و دید محدود مردم نسبت به زنان که اینا نسبت به زنان جایگاه حقیرتری در جامعه قائل هستن و معلومات کمتری در زمینه دارن. زنان مورد دشنام تحقیر قرار میتن از این که شما زن هستی نباید مکتب بخونین و دخترایی که جوان شوه دیگه حق نداره بیرون از خانه برایه، شما حق انتخاب کردن رو ندارین، هر قسم تصمیمی که والدینتون بگیره شما باید تن بدین. و از طرف دیگه میگن که زن زمانی که از خانه میبره باید با لباس سفید که لباس عروسیش است برایه و هر رقم شد باید به خانه شوهر متحمل شوه، یعنی با لباس سفید که امان کفن مرگ هست باید با اون می لباس خانه شوهر خود برایه و این دید مردم افغانستان نسبت به زنان هستن. در قدمی بعدی خشونت های اقتصادی هستن که این برمیگرده به غصب میراث، غصب ملکیت و همچنان ندادن مهریه، ندادن نفقه برای زنان و ای که ملکیت و دارایی زنان از زنان میگیرن و به اینا اجازه نمیدن که خودشان احساس مالکیت بکنن نسبت به آنچه که خودشان دارن و دارایی که مربوط خودشان هستن. و بعدن خشونت های هستن که به شکل خشونت جنسی اتفاق میفته، درخواست فعالیت های جنسی، درخواست به صورت اجباری، درخواست روابط نامشروع با افراد دیگر و همچنان مجبور کردن زنان به فحشا، اینا موارد هستن که تحت نام خشونت جنسی ثبت میشن. و یک تعداد خشونت های دیگه هم هستن که هم گراف بالایی داره، به تعداد 557 مورد خشونت هست و اینا هم خشونت های حاد هست. اینا خشونت های هستن که مربوط ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن و همچنان اخراج از منزل، طلاق اجباری و درخواست تفریق از جانب زنان به علت فشارهای اجتماعی و همچنین خشونت‌های خانوادگی هست.
بله، در مورد خشونت‌های اقتصادی را شما اشاره کردین، در برنامه گذشته هم یک بحث در این مورد داشتیم، ندادن میراث یا مهریه به زنا. در این رابطه خوب است یک کم جزئیات بتین که این مشکل در اواخر قسمی که در برنامه گذشته ما از لوی سارنوالی سخنگویش داشتیم در برنامه خود گفتن که نسبت به سالهای گذشته این موضوعات به لوی سارنوالی زیاد، یعنی قضایا ثبت شده، ارقام چی هست ایراد؟
به تعداد 589 مورد خشونت اقتصادی همچنان در کمیسیون ثبت شده و افزایش مراجعه خانم ها در حصه تامین حقوق اقتصادی و همچنان شکایت از خشونت اقتصادی ناشی از بالا رفتن میزان آگاهی خانم ها هستند. اینا زمانی که آگاهیشان نسبت به حقوقشان بلند بره و بفهمه که ما حق میراث داریم، حق ملکیت داریم، حق داریم که همو درآمد و دارایی خود ما داریم، خود ما باید تسلط بر مال و ملکیت و دارایی خود داشته باشیم، زیوراتی که ما داریم مربوط ما هست، حق ما مهریه داریم، حق میراث داریم، حق نفقه داریم که در قانون تعفیض شده. هر قدر سطح آگاهی زنو بلند میره، همین قدر میزان مراجعشان بیشتر میشه. و خوشبختانه در این زمینه اجراءات بسیار خوبی در شهرهای پرجمعیت افغانستان از جانب نهادهای عدلی و قضایی افغانستان صورت میگیره و تعداد زیادی زنان هستند که امروز به حق حقوق اقتصادی خود رسیدن و از اینا کمیسیون به صورت جدی برایشان دادخواهی میکنن و با مساعدات های حقوقی همچنان در بعضی شهرها دسترسی دارن. اما متاسفانه در تمام نقاط افغانستان زنانی که شاکی هستن با مساعدات های حقوقی دسترسی کمتری دارن و اینا دسترسی یعنی وسیع نمیداشته باشن با مساعدات های حقوقی.
بله، در رابطه با اجراءات گفتین که تا حد کمیسیون راضی است، اگر مشخصا بگوین که در کدام موارد، به خاطر که ما گزارش های داشتیم که اکثرا در مناطق دوردست کسانی که همین خشونت هایی را که شما فهرستوار گفتین مراجعه میکنه به یک شکل شاکی هستند، در رابطه با زی که به وقت رسیدگی نمیشه یا به شکل دوگانه برخورد میشه در می رابطه؟
به علت موجودیت عرف عنانات را پسند، حاکمیت عرف عنانات را پسند و همچنان ضعف در حاکمیت قانون در نقاط دوردست افغانستان ما مراجعین کمتری داریم به ارتباط خشونت علیه زنان. این به این معنا نیست که در ایتر خمکساحات خیر و خیریت است، هیچ گپی وجود نداره. مشکلات خیلی زیاد دامنگیر زنان افغانستان هست. حتی فضای نفس کشیدن برای زنان در خانه بسیار ضیق است و محیط خانه یک محیط ناامن برای زنان افغانستان هست در بسیاری از نقاط افغانستان. یک دلیلش موجودیت عرف عنانات هست و دلیل دیگهش عدم اعتماد میان مردم میان حکومت هست، چون اجراءات در نقاط دوردست افغانستان اجراءات بسیار شفاف نیست و مساعدات های حقوقی بسیار کمی در اختیار زنان افغانستان قرار داره و زنان اگر از خانه برایه و به شکایتشان رسیدگی صورت نگیره و اینا دوباره برگرده به خانه حتی کشته شدن تعدادی از زنان افغانستان و این خودش باعث ایجاد وحشت ترس در میان زنان هستند که اونا جرأت نمی کنن که از خانه براین و شکایت بکنن، چون اعتماد ندارن که با قضایشون به صورت درست رسیدگی صورت بگیره.
و در رابطه با زی که شما گفتین که در یک تعداد از خانه ها یا تعداد شمار زیاد از خانه ها مسئول نیستن زنان، اما در رابطه با شهرها یا ادارات مختلف چی فکر میکنین که چقدر یا کار که میکنن مسئول هستن یا در جامعه ما شما؟
خب متاسفانه فضای زندگی برای زنان در افغانستان یک فضای بسیار ضیق است در کل. این ضیقیت و نامنیز محیط خانه شروع میشه. وقتی ما سالانه به تعداد 5 یا 6 هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت کنیم توسط 14 دفتر خود در 14 ولایت افغانستان، که 14 ولایت افغانستان نمایندگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان وجود داره در همین 14 ولایت و این نمایندگی در اختیار 34 ولایت افغانستان هستند، یعنی شما مطمئن باشید که از بسیاری ولسوالی های افغانستان دسترسی نداره به کمیسیون، بنا نمیتونه بیایه خود برسانه. وقت ما سالانه از یک تعداد ولایات ما به تعداد 5-6 هزار مورد خشونت دریافت کنیم، این ثابت میسازه که محیط خانه چقدر ناامن هست.
بله.
این خشونت ها اکثرش خشونت هایی است که از درون خانه به وجود میاد.
سلطانی صاحب ببخشین به شما پس بر میگردم، ببخشین که پایتان قطع کردیم. یک شنونده داریم، قاری صاحب پشتون مهربانی. قاری صاحب خبروانی تخرقلی.
تشکر محترم محمد علی سپردیر، ساز سلام و نورانی کم در ازادی راژیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو اغلی میلمنې ته سلطانی ساز د سلام و نورانی کم. ډېره ښه موضوع متعقده ده، ډېر د تاوتریخوالي موضوع ده. علی سپردیر، تاوتریخوالي خو څه داسه شته، ډېر هم دی بعضې خشونتونه چې د ښځو په مقابل کې کېږي، خوندو یا د مندو. موږ بار بار دې خلکو ته ویلي دي بار بار چې ښځه یو خور ده، ښځه یو مور ده، د دې پر ضد باید خشونت ونه شي. هغه شان چې ښځې تربیه کړي دي، هغه پروفیسران، هغه پوهان چې هغه د پوهې کوي، دا ښځې تربیه کړي دي. آدم علیه السلام که تعالی پیدا کړي، هوا یې ورسره پیدا کړه. نو ادب دا دی چې اوس هم هغه خشونتونه شته په بعضې موخت کې، هغو ته میراث ورکول یا د ایوان په شکل خرڅول یا سیاسي خشونت ورسره کول یا د کورنۍ خشونت ورسره کول، دا هغه کوم قضیې دي چې شاید د فاتیرو په څرندوالیو کې محصول شوي وي، خو عامه رسېده دغه نه دا ورته سوې. نو ساسو ملمنو سو ساسو ملمنی سین پوستنا داد خوری دا کزیی چی پا سارندوالی کی افتای سر سلطی وی افتای سارندوالی تا ماری تکوی سمر رسید گیور سر سوید و تصوید دا خوی او خبره او دوما پوستنا می داده چی پا بازی مواردی کی زنانا هم دا نرو پرزد باندی خوشنات کی دا کورنه خوشنات دا کزیی هم ساسی پا حقوق بشر کی سوسوی دی کنیدی او که سوسوی دی څومره رسیدګي ورته شوې ده او دا امن خونې چې جوړې شوې دي دغه د امن خونو څومره د ښځو د خشونت په کموالي کې اراضي د امنیت په کموالي کې رول لوبولی دی.
بله ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب څخه. قاري صاحب فکر کوم درې پوښتنې لرلې. بلاوریدونکی تر څو چې وصلېږي سلطاني صاحب پوښتنې به تاسو یاداشت کړې وي د مهرباني وکړئ.
تشکر از جناب مولوی صاحب. در قسمت خشونت های خانوادگی آدرست است. ما قبلا هم اشاره کردیم که خب ناامنی از محیط خانه شروع میشه. ما قضای هم داریم که نه تنها در محیط خانه اما در کوچه و بازار که زنان مورد آزار وضعیت قرار میگیرن، آزار وضعیت فیزیکی، آزار وضعیت لفظی و روانی، از کتک زدن و مثلا فحش دادن و مطلق گفتن بالای زنان شروع میشه که به آزار وضعیت خیابانی بیشتر مربوط میگرده. حتی قضایی هستم که در ادارات دولتی زنان مورد خشونت قرار میگیرن. خشونت های جنسی در جامعه افغانستان به یک نوع رفتار معمول تبدیل شده که هم مایه نگرانی است و کمیسیون بارها در همچون قضایا دخالت کردیم. با توجه به اینکه افغانستان یک جامعه سنتی هست و قضای زن بسیار قضای حساسیت برانگیز هست، بنان به علت عدم مسئولیت کاری حتی زنانی که در ادارات هم مورد بدرفتاری قرار میگیرن یا شکایت میکنن اما نمیخواین شکایتشون رسمی شون و میترسن از اینکه کارشون از دست نتن. و قضایایی که در محاکم افغانستان و در سارنوالی ها راجع میشه، در شهرهای پرجمعیت افغانستان، در جاهایی که سیاست جنایی افغانستان بسیار جدی هست و اینا مثلا مکانیزمای بسیار درستی را روی دست دارن بر تطبیق حاکمیت، برای تطبیق قانون و تلاش برای حاکمیت قانون به خرج دادن، کمیسیون تا جای راضی هست. اما مسئله ناامنی بیشتر باعث تحکیم فرهنگ معافیت از مجازات میشه. مثلا ما در سال 1396 به تعداد 231 مورد قتل زنان ثبت کردیم، مستند ساختیم که از میان 231 مورد قتل زنان 120 قتل ما قتل که بود که ناموسی صورت گرفته بود، یعنی با انگیزه ناموسی و دفاع از ناموس. و قتل های ناموسی به قتل های گفتم شک که مشخصا از طرف اعضای خانواده صورت میگیره، یا پدر دخترش میکشه، یا شوهر زنش میکشه، یا برادر خواهرش میکشه. این قضایا قتل های ناموسی هست که 104 قضیه مصرف مشخص در سمت شمال افغانستان داشتیم و 50 قضیه در زون جنوب افغانستان، 34 قضیه در زون غرب افغانستان، 28 قضیه در زون شرق افغانستان و همچنین 15 قضیه در مناطق مرکزی افغانستان داشتیم. البته تنها قضایایی هستند که توسط کمیسیون مستند شده. شما میبینید که جریان مستندسازی یک جریان و یک پروسه بسیار طولانی هست. یعنی با تمام قضایایی که در کوچه و کنار افغانستان اتفاق میفته ما رسیدگی کردن نمیتوانیم و جریانش بسیار طولانی هست. ناامنی هم اجازه نمیده که همکاران ما به ساحه برن. تعداد زیاد از قضایا کتمان میمانه و اصلا پلیس برای کشفش هم موفق نمیشه که کشف بکنه و سارنوالی همچنان مشکل داره. در قسمت رسیدگی به همچ قضایایی که بسیار حاد بودن، 29% قضایا در غرب افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفتم، 50% در شمال شرق افغانستان، 56% در جنوب و جنوب غرب افغانستان و 30% در شرق افغانستان و همچنان 67% قضایا در مناطق مرکزی افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته. متباقی قضایا از رسیدگی قضا و سارنوالی باز مانده و عاملینشان هنوز هم به پنجه قانون سپرده نشده. یعنی هنوز هم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هست، با وضوح دیده میشه و خودش زمینه ارتکاب جرایم خشونت علیه زنان روز به روز بیشتر میسازه.
بله و یک سوال دیگه که بحث خشونت علیه زن از طرف مردان مطرح بوده اما یک بحث دیگه که جدی هم هست، بحث خشونت علیه زن از سوی زنا که قاری صاحبم به این مسئله اشاره کردن که چی موارد قضایا دارین و برزی چطور رسیدگی شده نشده.
خشونت علیه زنان یک خشونت، یک پدیده اجتماعی هست. در بروز خشونت علل و عامل اجتماعی بسیار مؤثر هست. بنابراین خشونت در درون خانه تنها از جانب مردان نبوده، از جانب خشو و نانو و حتی اقارب زنان هم اتفاق افتاده، به دلیل ای که امی خوشویی که بالای عروسش خشونت میکنه یک زمانی مورد خشونت از جانب شوهرش بوده و ای به عنوان یک هنجار نشکفته در درون خانه رشد میکنه، در اجتماع باقی هست که یک کسی که وقت خودش مورد خشونت قرار بگیره یه عقده ای بار میآیه. بنانی دنبال یک فرصت است، زمانی که عروس یک عروس در خانه میاره کوشش میکنه خودش اون موقدر سر عروس خود باید تنشین بکنه. بنان علل عاملش هم بستگی داره به اینکه خودش در زندگی چقدر توهین شده، چقدر تحقیر شده و چقدر مورد خشونت قرار گرفته.
بله سلطانی صاحب، شما پس بر میگردیم. وطن دوست صاحب را سر تلفن بلی که وصل شوه. سلام ستری مشه میربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرون تخراغلی
اورورا تاب سلامونه مېرمنې ته سلام کومه.
وعلیکم السلام.
او موږ تاسو شکر الحمدلله مسلمانان یو، د تاریخ تاریخ نه او داسې اوسو کوم چې نه خپم نه سي د مېرمنې زړه پښتنه کوم چې دا هر وخت کنه دا نړۍ د کومه دغه بشر دوستانه حقوق او دغه چې یادې کنه، نو موږ تاسو کچېته د خدای کلام او صحیح سره راټین کو او د رسول الله صلی الله قدم باندې قدم کېدو، دا خو موږ مونږ چې خلک ډېر زیات حق لري او خدای تعالی په دومره حق ورکړی چې خپل کور دی ګوره خپل خاوند دی ورته غلام مزدور نیولی ده او سره له بچو خو دوام دې خبر نه بچی چې خیر الله ډېر راځي غریبانو دغه باندې کو دا د نارینه هم حقوق تاسو ته کلب کې بیان کړي کنه دا کوم خدای چې ورو ناروا کوي ورو غلام د خاوند دی اجازه نه او د خاوند دی د حقونه دغه کوي کنه دا چیرې کینو د دې تاسو څه دغه کړی اوس پورې کنه او دا کومه ضرورت چې مخکې خبرو کې ځاګه کومه زنانه وته زه جوړ شوی چې تقابل کې.
بله امن خونی
نبی سلام خو فرمایلی دي چې بس بیخي زنانه ته د باندې قدم کې خودل نه دي فکر د خاوند د اجازه نه نبی چې کله شپې کې نه خو د غردانو په لاس کې به چې موږ تاسو له دومره کوشش وکړو خیر ده چې د رسول الله سره په قدم باندې قدم کېږي
موږ
تاسو ټول ستوري به اواري شو
مانا نواتن دوست ساس پختن مواخسته بفرمایید سلطان سیب.
تشکر از جنوب وطن دوست سیب. موضوع در مسلمان بودن ما کشکی وجود نداره، همه ما مسلمان هستیم، همه متاسفانه کار ما مسلمانی نیست. وقت ما ادعا میکنه که ما مسلمان هستیم، دین مقدس اسلام حقوق بسیار زیاد برای زنان قائل شده و شما اگر متوجه شده باشین حضرت پیامبر گرامی اکرم زمانی که دخترش به ازدواج میداد بسیار سر رضایت تاکید داشت، چندین بار از دخترش مشوره خواست تا اینکه او رو به ازدواج داد. بنابراین موضوع رضایت در ازدواج نه تنها امروز ما به عنوان یک ارزش حقوق بشری سرش تاکید میکنیم که 1400 سال پیش دین مقدس اسلام تاکید کرده. دین مقدس اسلام خیلی تاکید کرده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان ها ما شما را از زن و مرد آفریدیم. وقتی که زن و مرد خداوند خلق کرده هیچ گونه تبعیضی یا فرقی یا تعصبی نباید میان زنا وجود داشته باشه به خاطر موضوع زن بوده جنسیتش، به خاطر موضوع زبانش، به خاطر موضوع قومیتش نباید ما فرقی و یا همچنان ظلمی در حق زنا روا داشته باشیم. امروز شما میبینید ازدواج حتی از یک ولسوالی تا دیگر ولسوالی بین مردم افغانستان جرم است. مگر کسی که از غزنی باشه او نباید با یک کسی که از لوگر باشه ازدواج بکنه، یک پشتو زبان نباید با یک ازبک زبان ازدواج بکنه. اینا چیزهایی هستند که در قانون مردود هست، در دین مقدس اسلام مردود هست. دین مقدس اسلام میگه که تحصیل بیاموز ولو در چین باشه، که در سابق چین دورترین نقطه دنیا بوده، یعنی که تحصیل زمان و مکان خاصی نداره. و امروزه خیلی از خانواده ها سراغ داریم که دخترانشان برای سفر به بیرون از افغانستان اجازه نمیتن. یک دختر زمانی که مکتب تا صنف 6 خوان میگه جوان شده در خانه باش. پس این ثابت می‌سازه که کار ما مسلمانی نیست، اما خود ما مسلمان هستیم. دین مقدس اسلام سر موضوع اسیرای جنگ چقدر تاکید داشت. زمانی که نه در صحنه نبرد یک تعداد افراد به عنوان اسیر می آوردن، دین مقدس اسلام تاکید داشت که وقتی یک نفر از طرفای مخالف بتونه 10 نفر مسلمان با سواد بسازه اینا رو رها کنین. یعنی اینا اینقدر یک دین مترحم، دین دلسوز و دین مهربان است دین مقدس اسلام. که امروز ما اونمو مهربانی رو نه نسبت به اطفال خود داریم، نه نسبت به زنان خود داریم، نداریم این مهربانی رو در خانه. زن به عنوان کنیز نگاه میکنن، حتی در درون خانه زمانی که عروس میاره او فقط فکر میکنه که یک مزدور کار است. په او بچش می ودی دی توهین تحقیر نگاه میکنن. عروسی که مثلا طفل دختر به دنیا بیاره او مورد خشونت است که تو چرا طفل دختر به وجود آورده، در حالی که در تعیین جنسیت شما از نگاه طبی مردم معلومات ندارن و این وظیفه دکتر صایبان ما هستند که باید تبلیغ بکنن که در تعیین جنسیت نقش بیشتر از جانب کیست و چی فرق میکنه که اگر طفل دختر ما زیاد باشه طفل پسر ما کمتر داشته باشیم. آیا دختر آدم نیست، انسان نیست، او نمیتونه درس بخونه، او نمیتونه کار کنه، او نمیتونه محبت و عاطفه نسبت به والدین خود داشته باشه؟ خب به نسبت به شک نیست، اما در مسلمانی ما متاسفانه ما نتونستیم مسلمانی خود را درست ادا بکنیم.
بله، و موضوعی که اشاره کردن که گویا در بعضی موارد زنا باعث ازی میشه که به یک شکل زمینه را مساعد میسازه که علیه خشونت، علیه ازیا خشونت شوه. اما پیش ازی که به این سوال جواب بتین، یک شنونده را میگیریم. سلام، ستړی مشه، لکم زینه ماری کنی ولی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه ته خراغلی.
تاسو سلامته غواړم. هغه د امن خونې ورته دا تاسو پښتنه کړی دا چې دغه خزمه د باران راوخست ناویتم کې نه ولې دي، نو تاسو خدا وګوره هغه څه چالت کیږي. زه د فاتح کلام دی وجنه په خلنه سم ویلې.
نو مشه دا وبخیل کوم زینه ماری کنی ولې
سلیم دی خوش نه پړی غتیم.
خا مننه تاسو پښتنه مونږ واخیستله. یو بل اوریدونکو دا بم راوخلو. بلې سلام، خبرون ته خراغلې.
وعلیکم السلام فیصل، سلام علیکم.
وعلیکم. مخکې له دې چې موضوع باندې راشو او رادیو آواز دې بند کړي، آواز دې نکاس کړي. ورو
نه رادیو بند.
او مهرباني وکړئ.
ګل محمد جن د نمروز هغه د رساله یې څه څه خلاص
کړه. خراغلی خبرونه ته
ورسره مې دا کول مال کسې چې دغه خور په باره کې د شو زغایتلو راکم دلای نو په باندې کوم رجال پاک فرمایا دي جال قوامون علی النساء، مطلب نارینه چې هغه حکیمانه په شو زبانې.
بله.
او په تاسو د شو په باندې کې دا راځي چې باندې د کور څخه وونه وي او قرنه په بیو کې كن ولا ترج د کبر د جاهل دی لا په کور کې سینه وا چې بیان کې چې ټول علم او لو دستین د رسول الله صلی الله علیه او دغه کله صحابه کرامو د ازواج مطهرات څخه
بله من نکم پخیر که ما واس قطع اصل شخو استاس پختن مو اخیستله. بفرمایید سلطانی سب دوشنمنده ما بودن.
در قسمت یک بخش سوال از یک شنونده قبلی موندن که زنان خودشان باید خوشونت بشن. شما ببینین در زندگی خانوادگی نطاف پذیر خیلی مهم هست. وقتی دیگ در خانه یک شب می سوزه، غذا خام می ماند، درست پختن نمیشه، لازم نیست که مرد بیاید در خانه زنش را دکوب بکنه. شاید امی زن روزی نبوده که غذا بسوزه یا مثلا نمکی دیگ شور شوه، شاید از روی اشتباهی و یک سهلنگاری اتفاق افتاده باشه. لازم نیست به خاطر از اینکه شب در خانه بیایه، یک روز زن مثلا مریض بوده نتونسته چای سر وقت شما آماده بسازه، اون مورد لدکوب قرار بگیرم. ما به انعطاف پذیر باشیم. منظور کسایی که میگه زن خودش باعث خشونت میشه همینا هستن. مگر وقت ما میایم در خانه مثلا چورا نمک دیگ شور شد، خودش باعث شد که ما رو لدکوب کنیم. لازم نیست به خاطر یک شور شدن نمک حالا یک انسان ما رو لدکوب قرار بدیم. انسانش استرابایی میشه. ما به محیط خانه انعطاف پذیر باشیم، باید با همدیگر با حس همکاری، چون زن و شوهر شریک زندگی هستن، اینا در همه کار مشترکاً باید پیش بره. در انصاف، در مروت، در عطوفه، در انعطاف پذیری، در مسئولیت، در همه چیز، در احترام، همش متقابلا باید صورت بگیره. احترام بله. متقابل باید در محیط خانه باشه. یک دوست دیگه ایمو سوال کردن موضوع
1.5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید سلطانی صاحب.
موضوع سرپرستی در خانه بود، قوام رجال قوامون علی النساء. ای از باب مالکیت نیست که مرد مالک زن هست، ای در دین مقدس اسلام موضوع سرپرستی هست. در زمانی گفته شده که مردها شهید می شدن و زنها اسیر نداشتن و حتی نه خیر، موضوع مالکیت که در دین مقدس اسلام و سرپرستی خانواده بسیار تاکید شده بالای مردا، به خاطر اینکه در زمان جاهلیت عرب به زنها اجازه درس خواندن نبود، اجازه حتی کار کردن در بیرون خانه برشان بسیار کم بود، زمانی بودن که زنها خانه نشین بودن و او زمان به خاطر سرپرستی، به خاطر امرار معاش و نفقه مجبور بودن که مسئولیت به دوش مردا بگذاره. این از او باب هست، نه اینکه ما امروز به اساس یک برداشت و سوی تفاهم بگوییم که مردا مالک زنها هستن. این فقط برمیگرده به موضوع مسئولیت و سرپرستی خانواده که امروز در افغانستان شما میبینید که خیلی از خانواده های افغانستان امروز توسط زنان سرپرستی میشه، چون شوهرانشان در جریان جنگ از دست دادن و بیوه شدن و اینا مجبورن سرپرستی اولادشان به دوش بگیرن.
بله، و یک شنونده ما در مورد خانه های امن هم یک
چیز در مورد خانه های هستن که بیشتر برای زنان متضرر اختصاص داده شده و این برداشتی که مردم افغانستان نسبت به خانه های امن دارن برداشت درست نیست. خانه امن هم قسم که از نامش پیداست واقعا امن هست و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بالای خانه ها نظارت داره و هیچ گونه مشکلاتی خدای نخواسته اخلاقی در خانه ها وجود نداره و خانه ها خانمایی که اینجا هستن مستحق هستن برای یک مدت زمانی بسیار موقت در خانه ها نگهداری میشن تا زمانی که قضایشان مورد حل و فصل قرار بگیره.
بله، شریفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدر منوریدون کو لطاس هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وی خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.